شما ستخو شما دید زارون سب
سلامت و سه ستره مشنه ایمی سب کوروران قدرمن و عبردون کتاسی تا هم سلامون ورندی کوم ده ازالی رادیو ده خبرونه یو ساعت دوام کوي په دې خبرونه کې پر راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو تاند څنګه او همداراز حقیقت سره په راپورونو کې کابل ته د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر شاه محمود قریشی د سفر او د هغه د څرګندونو په باب راپور درکو نور موضوعات هم شته خو لمړی د دې ساعت خبرونه په اوتریش کې د پنځو افغانانو په ګډون شپږ رد شوي پناه غوښتونکي وروسته له دې په روغتون کې بستر شول چې د ځان سوځولو هڅه یې وکړه. ایران وایي اوپک خپل اعتبار بایللی دی او د عراق پارلمان یو سنی خپل مشر وټاکه. د خبرونو تفصیل ایران وایي چې د افغانستان د ګمرکونو ادارې له نن یکشنبې څخه له ایران څخه د نفتي تولیداتو، سمنټو، پولادو او کاشي واردات منع کړل. د ایران د صنعت، سوداګرۍ، قانونو او کرنې د خونو یو غړي علي شریعتي د شنبې په ورځ وویل چې افغانستان د بندیز پر ایران د امریکا له لوري د لګول شویو بندیزونو په لړ کې وضع کړی دی. شریعتي وویل د افغانستان ګمرکونو ټولو سوداګرو ته ویلي چې له ایرانیانو سره د خپل حسابونه تصفیه کړي او تر ټاکلې مودې وړاندې هغه مال هیواد ته وارد کړي چې مخکې تر مخکې یې اخیستی دی. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې بمی چاودنې یو پولیس وژلی دی. د هلمند والی وایند عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې دا پیشه تیر ماښام ناوخته د بوست دولتي روغتون ته څیرمه شوې ده. د ښاغلي ځواک په وینا دا چاودنه د مقناطیسي ماین له امله شوې ده.
دا تقریبا د ماښام د اذانو سره وشوله، نیمې بجې څخه ماته بجې د لومړۍ امنیتي افزې ساحاتو کې رامنځته شوې ده. د پولیسو یو شخصي موټر دی وراده موټر هغه باندې یو چسپکی ماین چاودېدلی دی چې په ترڅ کې یو نفر په شهادت رسېدلی دی د پولیسو نه او یو نفر هم ټپي شوی دی.
دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو هوایي برید په نتیجه کې نه تنه طالبان وژل شوي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د وسلوالو طالبانو یو موټر په نښه شوی دی. د ښاغلي سیال په وینا په وژل شویو طالبانو کې د هغوی مهم قمندانان هم شامل دي.
شنبه ورځ مازدیګر هوایي قواوو په یو برید کې د وسلوالو طالبانو نه نفره د منځ لار چې په دې کې مهم قمندانان هم شامل وو، همدارنګه 15 نفره نور ټپیان شول.
د زابل چارواکي وایي په دې برید کې د طالبانو یو شمېر سپکې درنې وسلې او مهمات هم له منځه تللې دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوتریش پولیس وایي شپږتنه رد شوي پناه غوښتونکي وروسته له دې د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې بستر شول چې دوی د خپلې خوني وسایل وسوځول. پولیسو د سپتمبر په 15مه وویل د دغو کسانو 15 تنه افغانان او یو ایرانی و چې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې دا اقدام وکړ. د راپورونو له مخې په اوتریش کې د دوی د پناه غوښتنلیکونه رد شوي او ټاکل شوی و چې په څو ورځو کې به له دې هېواده وایستل شي. د پولیسو په وینا دغه کسان د خپلو ایستلو له کبله ډېر خواشي نیول او د خدای پامانۍ یو ګډلیک هم په خونه کې ایښی و. ویل کېږي دغو کسانو د خونې دروازه تړلې وه چې په نتیجه کې اور وژونکي د عملیاتو په ترسره کولو کې له ستونزو سره مخامخ شول. ایرانی چارواکي وایي د تیلو د لویو صادرونکو هیوادونو ټولنې یا اوپک اوس خپل پخوانی اعتبار له لاسه ورکړی دی. فرانس پرس خبري آژانس د شنبې په ورځ د اوپک ټولنې په اجرایه پلاوي کې د ایران د استازي حسین کاظم پور اردبیلی له قوله لیکلي چې وایي سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو اوپک ټولنه د امریکا د لاس آله ګرځولې ده، نو ځکه د ده په خبره دا ټولنه ډېر اعتبار نه لري. اوپک ټولنه او د روسیې په ګډون د تیلو نورو تولیدونکو هیوادونو د جون په میاشت کې موافقه وکړه چې د تیلو بیې د راټیټېدو په هدف د عمو تیلو تولید په ورځ کې شاوخوا 1 میلیون بیرلو ته لوړ کړي. ایران له دې اقدام سره سخت مخالفت وکړ. ایران د فرانسې پولیس تورن کړی چې د دغه هیواد په پلازمینه کې د ایران پر سفارت برید ته یې ژر جواب نه دی ویلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د سپتمبر په 15مه تایید کړی چې تر دې یوه ورځ د مخه دا برید شوی او یو شمېر کسان په دې تړاو نیول شوي دي. بهرام قاسمی ارنا خبري آژانس ته ویلي د فرانسې حکومت باید په هغه هیواد کې د ایرانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره ټول ضروري اقدامات کړي وای، خو له بده مرغه سره له دې چې برید کوونکي د یوه تروریستي سازمان غړي ول، د فرانسې پولیس پر وخت د پیش سیمې ته ونه رسېدل. نوموړي ویلي شاوخوا 15 کورد فعالانو په پاریس کې د ایران سفارت مخې ته د ایران بیرغونه سوځولي او د سفارت شیشې په ډبرو ماتې کړي دي. د لندن شاروار صادق خان او د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا د غړیتوب په اړه د ویبل ټول پښتنې غوښتنه وکړه. دوی دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې له دې اتحادیه د بریتانیا د وتلو یا برگزیت ته ټاکل شوې موده په رانږدې کېدو ده. د لندن شاروال په یوه لیکنه کې چې نن یکشنبه په ابزرور ورځپاڼه کې خپره شوې لیکلي چې له اروپایي اتحادیه څخه تر بشپړ وتلو مخکې باید د خلکو نظرونه وپوښتل شي. پخوانی صدر اعظم بلیر هم چې په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا د پاتې کېدو پلوی دی د دوهم ځلې ټول پښتنې غوښتنه کړې ده. زموږ شخص له ازادي راډیو اورید، ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.5 صفه اوري. د روان خبرونه په دوام کې بووبري. د پاکستان حکومت ویل افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. خود عوامي نشتلګوند یو مشر افراسیاب خټک د پاکستان په دریس کې بدلون ته خوشبيني نشي.
تجربه دا ده چې دې خبرو په خوا هم څه نتیجه نه ورکړي، دین لوی څه کچه باندې شوې دي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي د امنیتي تړون په اړه د دې جرګې د تیرونې له پریکړې سره مخالفت وکړ.
لوی جرګې پر تصویب شو موضوعاتو باندې بحث کول د فکر کوم چې دا به هم غیر قانوني وي. دوهم دا چې کوم رایګری تاسو وکړه، رایګری کې نصاب پرانو.
د قانون وزارت وای په ناامنو سیمو کې د کوم کان د کیندنې قرارداد نه شوی. په کونړ کې یو شمېر خلکو پر ډیورن کرښه د ازغن سیم له غزولو سره په مخالفت کې لاریون وکړ.
ظاهرا په دې خاطر باندې کړی دا چې د ازغن تار ایجنټانو بیا شروع کړی دی، په دې باندې ولسونه دی لیږي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه یو حقیقت سره د پاکستان نوی حکومت ویلي چې له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون کابل ته د خپل یوازینی سفر په ترڅ کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره وکتل. دا سفر داسې مهال شوی چې واشنگټن اسلام آباد تورن کړی چې د تروریستي ډلو په ماتولو کې کافي هلې ځلې نه دي کړې. د دې موضوع تفصیل د بشیر ګواش په راپور کې واوري.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر پرون ناوخته له کابل اسلام آباد ته ستنیدو په محل خبرلانو ته ویل چې افغان چارواکو سره د ترګری په ضد مبارزې لپاره شوې خبرې ګټورې وي او په دې لړ کې به د لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو نور ملاقاتونه کیږي. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې د ستمبر په 15مه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې. د پاکستان سرکاري ریډیو د شاه محمود قریشی لخلې لیکلي چې افغان چارواکو سره دا منلی او خیراتلونکي میاشبه افغان ولسمشر اسلام آباد ته ورشي. د قریشی ګوند تحریک انصاف پاکستانی ټلویزیون چینلونو سره د نوموړي دا خبرې په ټویټر خبرې کړې دي. هغه د کابل د دورې په اړه وویل چې کوشش کوي په سیمه کې د مثبت امن لپاره کار تیز شي. مثبت اړیکو تاثر ولید. ما ولیدل چې افغان چارواکو د عمران خان په نوی منتخب حکومت د باور کولو اظهار وکړ. افغان چارواکي ډاډه ښکارېدل چې په پاکستان کې چې څومره ادارې دي هغوی ټولې هم نظر دي. څېړونکي د پاکستان په اړه فکر کوي چې بهرنۍ پالیسي د ملکی حکومت نه بلکې د پوځ په لاس کې ده. افغان او امریکایي چارواکي د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې د طالبانو سره په همکارۍ تورنۍ خو هغوی نه مني. په 13 اگست میاشت کې د حکومت تر پیلېدو وروسته دا کم هیواد ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر و. کابل ته د دغه سفر په اړه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وین صبغت الله احمدی اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې د قریشي له ورتګ د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د نوي باب د پرانستې تمه لري.
حکومت جدید پاکستان
دوی د پاکستان نوی حکومت پر سیمه ایز او هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري باندې ډیر ټینګار کوي. موږ هم هیله من یو چې د پاکستان نوی حکومت د پراخو خبرو اترو ور پرانیزي
در به گفتگوی کلام باز بکنند.
د یادونه ده چې افغان او امریکایي چارواکي وایي پاکستان کولی شي پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو سره هغوی د سولې خبرو ته حاضر کړي. اسلام آباد هم ویلي دوی به په دې لار کې خپل وس کوي. بلخوا طالبان دریز لري چې تر څو افغانستان د بهرنوز وکونو د وټلو محل ویش نه وی اعلان شوه تر هغه به روغه جوړونه کی.
ومري اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د کابل له سفر ترستنې دوه وروسته ویلي چې د سفر د دوه هیوادونو پر اړیکو غوړېدل سیوري پای ته رسېوالی. قریشي خپل سفر خورا ګټور بللې او ویلي دي چې پر یو شمېر اقتصادي او سیاسي مسلو له افغان چارواکو سره موافقې ته رسېدلې. خود عوامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي چې د دواړو خواو ترمنځ په ځلونو خبرې شوې او تر دې په لوړه سطح شوې دي، خو شغله خټک دغه خبرو ته چندان هیله من نه دی.
زه د اساس حکومت چې موږ خو په دې خوشحالي کو چې د ځینې مشران اسلام آباد نه کابل ته ځي یا کابل نه مشران اسلام آباد ته راځي او خبرې کوي، نو موږ خو خوشحالي کو سره یو کې چې څه نتیجه راوځي. خو تجربه دا ده چې دې خبرو په خوا هم څه نتیجه نه روکړي. دین لوی کچا باندې شوې دي، مثلا صدران شوې دي، زرداری صاحب چلته سوګند پروتګولو درې جمهور کوټوګا اسلام آباد کې، نو حامد کرزی صاحب د افغانستان جمهور رئیس صاحب او هغه دلته تشریف راوړ او راغلی. بیا چې کله حامد کرزی صاحب سوګند پروتګولو نو زرداری صاحب تشریف وړ کابل ته تللی، دا دې ساته باندې صدرانو په ساته باندې وزیر اعظم په ساته باندې چې د الیکشن نه سور زبخ کې شاید خاکانه بس چې وزیر اعظم زبونګه هغه ساده لوی وفد لاړو کابل ته خبرې ترې وکړي. خو خبره ده چې څه جوړ شوی نه ده، او رښتیا خبردار ده چې اوس خو پس تک را تک ډېر ده شي یو رسمي غونډه کار دی چې خلک په تمه وساتي چې ولګیا دي چې کوشش کوي او د عمل کې څه شیخ کاری نه. خو تجربه ده چې دلته کې پاکستان کې سیول حکومت سره اختیار شته نه او دې حکومت سره خود ټولو نه کم دي.
د دغه تناظر کې کو ګورو دا نوی سیمایز اتحادونه جوړیږي یا د امریکا او د پاکستان په تعلقاتو کې چې کوم کړکېش ته نوغم د افغانستان په وجه مخ په زیاتې دوه دا بم د پاکستان سیول حکومت یا امنیتی ادارې دې ته مجبور نه کیږي په افغانستان کې خپل پالیسی بدل کړي.
تاسو خبره دی امنیتی ادارو د کړنې سیول حکومت د حرمه ته چې واقع سره لښته دي سیول ادارو خو هغه د پالیسی کې بدلون څه ښکاری نه د څه نوې شی ته اوس په میدان ښکاری نه خبرو پر څه نه ګرځي. خبره خو لس پنځه لس کالونه ډېرې مورې دي چې دا بدل شو، دا بدل شو، دا سړې پالیسی پاتې نه دي او ژورتیا پالیسی اوس نشته. دا خو عملا هغه ټول زړه په زړه ده، نو په میدان کې څه داسې هیڅ نه ښکاري چې امنیتي ادارو خپل پالیسی بدل کړې ده یا حکومت خپل پالیسی بدل کړې ده.
د عوامي نشتل ګوند یو مشر او سیاستوال افراسیاب خټکو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ولسی جرګې ځینو غړیو پرون شنبه د دې جرګې د تیرې چهارشنبه د عمومي غونډې پریکړه د قانون خلاف وګڼله. دوی وویل ولسی جرګې د چهارشنبه پر ورځ په داسې حال کې چې کافي نصاب نه درلود د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د بیا کتل کېدو غوښتنه کوله. ځینو وکیلانو ویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون خبرې کول د ولسی جرګې له صلاحیته پورته خبره ده. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ چې د جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون بحث وشو او د یاد تړون بیا کتنه یې تصویب کړه، دا عمل د اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورنۍ دندو له اصولو خلاف عمل دی. دا خبرې د ولسی جرګې غړو د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. ویل د تیرې چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې نصاب بشپړ نه وو او په نیمګړي نصاب پریکړه کول د خلکو په سترګو کې خاور شیندل او د قانون ماتول دي. د ولسی جرګې غړي مجیب الرحمن سمکنی وو
دا موضوع په لوی جرګه کې مطرح شوی و، اول ته تصویب شوی هم و، نو د لوی جرګې په تصویب شوو موضوعاتو باندې بحث کول زه فکر کوم چې دا به هم غیر قانوني وي. دوهم دا چې کومه رایګري تاسو وکړه، رایګري کې نصاب پرانه وو، نو په دې صورت موږ ته په هیڅ صورت د منلو نه ده.
د تیره چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې مشري د جرګې د لومړي مرستیال همایون په غاړه وه. پر موضوع تر بحث او رایګیری وروسته ښاغلی همایون ویلي و چې دغه امنیتي تړون افغانستان ته هیڅ ګټه نه ده رسولې او هر ورځ تلفات ورکوو. د ده په خبره موږ یوه ډله وکیلان د دغه تړون بیا کتنه غواړو. د چهارشنبه په ورځ وویل شول چې د جرګې نصاب 150 تنه دی، خو د شنبه په ورځ د جرګې غړو زکریا او جعفر مهدوی وویل په هغه ورځ د جرګې نصاب 150 نه و، نه حاضري واخیستل شوه او نه مثبت او منفي کارتونه سم وشمیرل شول. دوی وویل په نیمګړې نصاب د یوې مهمې موضوع تصویبول غیر قانوني دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې لاسلیک شو او سره له دې چې ځینې سیاسي ګوندونه وایي امریکا د دغه سند پر ډیرو مادو عمل نه دی کړی، خو افغان حکومت دغه سند د افغانستان په ګټه ګڼي. د چارو پوهان وایي له دا شان مهمو موضوعګانو سره باید د نافذو قوانینو له مخې دقیق چلند وشي. د دغو پوهانو له ډلې اجمل هوډمن آزادي راډیو ته وویل
البته د وکیلانو له نظره برخیران چلند له داسې یو مهم موضوع سره مناسب نه وه، او بله موضوع دا وه چې دوی له چې نصاب په هغه ورځ باندې تکمیل نه وه، نو ځکه هغه کومه پرېکړه شوې ده هغه قانوني حیثیت نه لري. دا غیر طبیعي ده او عادي مسله ده چې یو محکمه مسوده باندې بیا کتنه وشي، دا کوم وقتي مشکل نه لري.
د روانې اونۍ له پیل راهیسې د ولسی جرګې په غونډو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په بیا کتنه بحثونه کیږي. د دې تر څنګ په تیرو څو ورځو کې یو شمیر سیاسي څیرو او ګوندونو هم دا مسأله رابرسیره او رسنیزه کړې ده. د چارو څارونکي وایي که په یاد تړون بیا کتنه کیږي نو ګټه امریکا ته رسیږي، ځکه چې هغه هیواد د همدغه تړون په اساس له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت په ناامنو سیمو کې د قانونو د کیندلو د قراردادونو موضوع ردوي. وایي تړونونو د هغو سیمو په برخه کې کیږي چې څارنه یې وشي. د دغه وزارت ویاند آزادي راډیو ته ویل د قانونو د مدیریت لپاره غوره سیستمونه رامنځته شوي او هڅه کیږي چې د قانونو د قاچاق مخه ونیول شي. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې واورئ.
د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې په نام نسیمو کې د کوم کان د کیندلو تړون نه دی شوی، خو په قاچاقي توګه د قانونو کیندل تر اوسه هم په دغه هیواد کې یوه جدي ستونزه ده. د یاد وزارت ویان عبدالقدیر مطفی وایي په ځینې سیمو کې په خپل سر قانونه کیندل کیږي او دا هغه ستونزه ده چې له څو کلونو راهیسې دوام لري. ښاغلی مطفی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانونو د ښه مدیریت لپاره غوره سیستم رامنځته شوی او هڅه کیږي چې له قانونو په شفاف ډول استفاده وشي. د یوې په هغو سیمو کې چې موږ پکې تړونونه کوو امنیت شته، او هلته موږ ټولې سار لرو چې کولی شو له خپلو سرچینو ساتنه او ښه استفاده وکړو. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ بیا تازه ویلي چې حکومت د لویو قانونو د مدیریت توان نه لري او په ځینو ناامنه سیمو کې زورواکي د ځینو قانونو نه غیر قانوني استفاده کوي. دا بنسټ وایي چې د شیدا د مسو د کان تړون یو نامعلوم شرکت ته سپارل کیږي او دغه شان په بدخشان کې د طلا کان په غیر قانوني ډول یو پخواني وزیر ته سپارل شوی. د شفافیت د بنسټ یو مسؤول ویلي دا لوی قانونه د طالبانو د نفوذ لاندې سیمو کې دي، خو د قانون او پیټرولیم وزارت وایي د قانون داوطلبي او تړونونه په قانوني او حقوقي ډول شفافیت او حساب ورکولو ته په پام تر تخنیکي او ستراتیژیک لیدلوري وروسته ورکول کیږي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې نامنی په افغانستان کې د کاني طبي سرچینو په اړه یوه عمده ستونزه ده چې حکومت یې باید جدي ونیسي. له ډلې عبدالله وحید یار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې تر ټولو غټه ستونزه اوس د امنیت ستونزه ده. کچیری دا په امدی شکل باندې چې اوس روان ده چې د مادینو قاچاق ده او په دې شکل روان یې، زه فکر کوم چې له دې چې موږ په قرارداد ورکو بهتره ده د شل دې مادین نه په اوس وخت کې ورته فرصت برابر کړو تر څو امنیت راشي او د هغې نه وروسته
مونږ په خپل معدنو باندې کار پیل کړو، ځکه چې اوس په ډېره بېرحمۍ شکل باندې استخراجېږي.
له دې سره د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون مرستیال انجینر منور شاه بادری وایي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د قانونو غیر قانوني کیندل لا هم روان دي. د ده په وینا له قانونو نه ښه استفاده د هېواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ښه انتخاب دی او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خبرونو او راپورونو ترڅنګ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. رضوان مراد د څو بهرنیو ورځپاڼو خبرونو هغه مطالب در رسیدې د افغانستان په اړه خبره کړې دي.
Human Rights Watch یا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل ویب پاڼه د افغانستان په اړه د دې سازمان د څېړونکو پاتریکا ګوسمن یو مطلب خپور کړی دی. د دې مطلب عنوان دی ملکی وګړي د افغانستان د جګړې اصلي بایلونکي دي. په مطلب کې راځي پښتنه دانه ده چې د افغانستان جګړه څوک ګټي، بلکې سوال باید دا وي چې د دې جګړې بایلونکي څوک دي. په مطلب کې راځي عام افغانان د ښوونځیو زده کوونکي او عبادت کوونکي د افغانستان د جګړې اصلي بایلونکي او قربانیان دي. د بشري حقونو د څار د سازمان څېړونکي پاتریکا ګوسمن د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې د روان 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1692 ملکیان په افغانستان کې وشل شوي او 3400 ژوبل دي. د هیومن رائټس واچ د څېړونکو په مطلب کې وړاندې راغلي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ځان وژونکي بریدونه او بمی چاودنې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې یو اصلي او ستر لامل دی. پاتریکا ګوسمن په خپل مطلب کې د امریکا او افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکیانو د مرجوب له خبره هم کړې ده او لیکي چې د 2013 کال له پیل راهیسې تر اوسه 350 ملکیان د دې ځواکونو په عملیاتو کې مړه او ژوبل شوي دي. د بشري حقوقو د څار د سازمان څېړونکو د خپل مطلب په پای کې ویلي چې افغان حکومت د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی او تاوتریخوالي په مخنیوي کې پاتې راغلی دی او هغه پرمختګونه چې د نجونو د پوهنې او رسنیو په برخو کې شوي هغه هم د لمنځتلو په حال کې دي. واشنگتن پوسټ رسپانې د افغان لیکوال جاوید احمد لیکنه خبره کړې ده چې عنوان دی زلا هم په افغانستان کې د امریکا له حضور ملاتړ کوم، خو اوس وخت رسیدلی چې په خپل هیواد کې د سولې لپاره کار وکړم. جاوید احمد واشنگتن پوسټ ته لیکلي دي په افغانستان کې د امریکا له حضور څخه ولس کال تیریږي او په دې موده کې ډیر شیان بدل شوي او یا یې تغییر نه دی کړی. لیکوال وای افغانستان نن یو منتخب ولسمشر، پارلمان، قوي اردو، ښوونځي، پوهنتونونه، عدلي او قضایي نظامونه، سرکونه، هوایی ډګرونه، غوړېدلې رسنۍ او د انټرنیټ او موبایل خدمات لري. په مطلب کې وړاندې راځي میلیونونه هلکان او انجونې په منظم ډول ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي، ښځې له روغتیایي خدماتو برخمن دي او د مور او ماشوم د مړینې شمیر هم کم شوی دی. لیکوال وایي دا هغه مثبت شیان دي چې له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته رامنځته شوي دي. خو د مقالې لیکوال وایي هغه څه چې نه دي بدل شوي جګړه او تاوتریخوالی دی چې لا هم دوام لري او د ملکي افغانانو ژوند اخلي. جاوید احمد واشنگتن پوسټ ویلي چې که څه هم هغه ګواښونه چې د 2000 لومړي کال د مخه افغانستان ورسره مخ خو زیات شوي دي، خو بیا هم افغانان په خپل هیواد کې د امریکا له حضور ملاتړ کوي. لیکوال ویلي امریکا باید پرې نږدي چې په افغانستان کې د 12 کلونو لاسته راوړنې له منځه لاړ شي او باید د جنوبي آسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره هڅې زیاتې کړي.
او سم د کونړ په باب یو راپور. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې لسکونو کسانو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو او د ډیورن پر کرښه د اسغنو تارونو د غزولو خلاف لاریون وکړ. مظاهره چانو ویل کچيري د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت ژر اقدام ونه کوي نو دوی به په خپل اقدام وکړي. له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
لاریون د ډیورن کرخې سره نږدې د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ ساحه کې د تکبیر په نارو د ډیورن کرخه او پر هغه اغزن تارونه نه منو په شعارونو پیل شو. د لاریون دوه تنو ګډونوالو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نوم مې رحمان صاحب دی او مظاهره هم په دې خاطر باندې کړې ده چې د اغزن تار
دغه پاکستانی ایجنټانو بیا شروع کړی دی. دیوانی ولسونه دی لګي د زمنګ انانا توجو د دستور او کلتور م یو دی. اخوا دی خو مونږ یو شان هر هغه څوک د بیا زغن تر د غزاولو پر دې تبان دی ما میلاد کوي مونږ نه منو.
حاجی بیا دولا چې می خاردار دایت زغم دا ولسنه لري چې دا برداشت کی په دې خاطر مظاهره کړی دا
دوی وای تلې د پاکستانی ځواکونو د بریدونو او نورو سرغړونو خلاف خپل چارواکي خبر کړي او که چیرته نړیواله ټولنه او افغان حکومت د پاکستانی قواو لخوا د اغزان تر غزولو او په کونړ د توپچی بریدونو مخه وننيسي نو ولسونه به د پاکستان خلاف خپل مټه رابډ وهي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل د ډیورن پر کرخه د پاکستانی ځواکونو د خوځښتونو او توپچی بریدونو په اړه مرکزی حکومت خبر کړي او په کونړ کې ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه جواب ورکولو ته چمتو دي.
موږ په دې برخه کې د مرکزی حکومت سره همدارنګه د ننګرهار د کلوردو کمانډان سره لوی درسې سره په دې برخه کې خبرې کړي دي. دوی د خپلو کتابو آمادګي خولې ده. آماده کتاب مټول په وزارتو کې دي.
مظاهرینو ویل د کوزی پښتونخوا اوسیدونکو هم د ډیورن کرخه او پر هغه د خلکو د تګ راتګ په وړاندې د خندونو جوړولو خلاف دي، خو هغوی محکوم دي نو ځکه اواز نشي پورته کولی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په جنوبی کارولینا ایالت کې د فلورنس طوفان له کبله د مړو شویو کسانو شمیر یولس ته لوړ شو. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې د راپور له مخې د شمالي او جنوبي کارولینا سلګونه زره کسان د فلورنس طوفان له ګواښ سره مخامخ دي. نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتو کې د فلورنس طوفان له کبله د مړو شمیر لوړ شوی دی او لا هم دا شمیره په لوړېدو ده. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې د راپور له مخې د شمالي او جنوبي کارولینا په ډیرو برخو کې د شنبې د ورځې په لومړیو کې سخت اورښتونه وسول او له کبله یې راغلي سیلابونه په همدې سیمو کې سلګونه زره کسان ګواښي. د شمالي کارولینا والي روی کوپر د شنبې په ورځ د دغه ګواښ په اړه وویل: دا وی موږ د خپل شهرونو او شارګوټو په سواحلو د رودونو په اوجدو او ټولو کرنیزم ځکو کې د اوبول دیوالونو سره مخامخ یو. اوس د هغه وخت په مقایسه چې طوفان له سواحل لوري وو ډیری خلک په نږدې راتلونکو کې لوی جدي ګواښ سره مخامخ دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې نږدې 1 میلیون وګړي هم په شمالي او هم جنوبي کارولینا کې برېښنا نه لري او سخت اورښتونه او سیلابونه سلګونه زره کسان ګواښي. چارواکو د شنبې پر ورځ ویل چې شای فلورنس طوفان 2.5 میلیونه کسان له برېښنا بې برخې کړي. تر اوسه څو تنه د دغه طوفان له کبله مړه شوي دي چې یو مور او اته میاشتنی ماشوم هم پکې شامل دی چې د جمعې پر ورځ پر کور یو لویه ونه ولویده. د راپورونو له مخې یو 80 کلن کس چې غوښتل جنراتور ولګوي د باران له کبله برېښنا ونیو او سا یې ورکړه. یو بل یو 80 کلن مېرمن بیا په جنوبي کارولینا کې هغه مهال مړه شوه چې موټر یې له یوې ونې سره ټکر وکړ. سره له دې چې د رویټرز خبري اژانس د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ د فلورنس قوت تر یو حده راکم سو، خو بیا هم د شمالي او جنوبي کارولینا په ډیرو برخو کې د فلورنس طوفان ګواښ پر خپل ځای دی.
آیفون 13 دوه نوي موبایل ټلیفونونه او یو زیرک ساعت نندارې ته وړاندې کړل. د آیفون د ساعت یو ځانګړتیا دا ده چې که خاوند یې وپرځي یا بې هوش شي د روغتون عاجل سرویس ته خبر ورکوي. دا ساعت چې د آیفون د زیرک ساعتونو د لړۍ څلورم ماډل دی تر مخکینیو نازک او یو څه لوی دی. د دې ساعت شیشه یا سکرین تر مخکینی هغه په سلو کې ډېر لوی دی، خو د دې لپاره چې نری جوړ شوی دی وزن تر پخوانیو آیفون واچونو کم دی. پر دې سربیره دا ساعت د ساکشلو یا تنفس ټایمر لري چې د انسان د پریشانۍ او ورختای له کمیدو سره مرسته کوي. دا ساعت هغه ځای هم شي چې خاوند ته هلته ستونزه پیښه شوي وي او د روغتون عاجله څانګه خبروي. که د ساعت خاوند له پرځېدو یوه دقیقه ونه خوځي په اتومات ډول له عاجلې څانګې سره تماس نیسي. همداراز دا ساعت په اتومات ډول د پیش ځای د عاجلې څانګې د ټلیفون شمیرې ته لیږي. د آیفون دا نوی ځیرک ساعت د زړه د ضربان سینسر هم لري. آیفون په خپل د زیرک ساعت کې یو ای سی جی سکن هم نصب کړی چې د زړه الکتریکی فعالیت اندازه کوي. که د ساعت د خاوند د زړه ضربان تر نورمال حد ټیټ وي، آیفون واچ خپل خاوند ته د خبرداری پیغام ورکوي. د دې ساعت لومړنۍ بیه $309 ټاکل شوې ده. د آیفون د یوه موبایل چې ایکس اس نومیږي د شیشې اندازه 15.8 او دبل چې ایکس اس ماکس نومیږي شپږ